د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیاله کیلی کلیمنس په افغانستان کې د اوی نړیواله ټولنه باید له هغو نوښتونو ملاتړ وکړي چې مهاجرینو او افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې سبب کیږي. د ترګری سره د مالی مرستو د څار اداروي پاکستان د ترګرو د تمویل او د پیسو د تدهیر سره د مبارزې لپاره کافی اقدامات نه دي کړي او له دې عمله پاکستان به په خړ لیست کې وساتي. پاکستانی چارواکي راتلونکي ته خوشبین دي. او د امریکا د واشنگټن ایالت د سیاتل ښار یو شمیر مشهورې دیوالي انځورګري د داسې یو هنرمن په ګوتو شوي چې بې کوره ده او د احتیاط سره یې مبارزه کړې ده. د راین هنری واټ کیسه به په راپور کې وګورئ او واورئ. سلامونه ستړي مشي. نن شنبه د جون 13 او د جوزا 28 نیټه ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبری خبرونه ګورئ. په کابل کې په یو درمسال باندې حمله شوې، دوه کسان پکې وژل شوې دي او څه باندې 8 تن نور زخمیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو د برید وروسته رسنیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د څلورمې امنیتي او زیاړون کارتي پروان سیمه کې د سکانو په عبادت ځای برید شوی او برید کوونکي تر څو ساعتونو مقاومت وروسته د منځه وړل شوی دي. د وزارت ویان عبدالنافی ټکور نن شنبه خبریالانو ته ویل چې په برید کې یو طالب محافظ او افغان اهل هنود وګړی وژل شوی او 8 تن زخمیان دي. د ټکور په وینا په ټپیانو کې 2 افغان سکان هم شامل دي.
نور تلفات نه دي. کوم چا شامل کړي واغه ټول لکوب لیدلې اوس دا د ساحه تحقیقي دي. موږ تشکیه روانه ده. وو نفر د موږ عام دي وادوال زخمیان سي چې هغه موږ ته لیدلې په وخت سره رسول شي.
تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دا برید چا کړی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیاله اکیلی کلیمنس وایي چې نړیواله ټولنه باید دا غوښتنه وختونه او ابتکاري هڅو ملاتړ وکړي چې د مهاجرینو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته کوي. میرمن کلیمنس چې د افغان کډوالو بشري حقوقو او د میرمنو د وضعیت د څېړلو لپاره افغانستان او پاکستان ته سفر کړي ویلي دي چې ټول انجونې د دې حق لري چې زده کړې وکړي. د ملګرو ملتونو د جګپړي چارواکي په داسې وخت کې افغانستان ته ورځي چې د جګړو او بشري بحرانونو له کبله په افغانستان کې دننه 3.5 میلیون کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي او د تیر حکومت د سقوط وروسته په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وتلي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیاله کیلی کلیمنس وایي نړیواله ټولنه باید له افغان کډوالو راستنیدونکو او له میرمنو او نجونو څخه ملاتړ وکړي. میرمن کلیمنس وایي په افغانستان کې د ناورین له کبله 3.5 میلیونه کسان اړ شوي چې خپل مینې پرېږدي.
لتیرو څلوېختو کلونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړی، خو اوس په کلکه له دواړو هم کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو څخه ملاتړ کوي. موږ د نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ ته اړتیا لرو څو وکولی شو دا کار وکړو.
میرمن کلیمنس افغانستان او پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له چارواکو، کډوالو او میرمنو سره لیدلې دي.
باید ووایم چې دا میرمنې زیاتې پیاوړې دي. دوی د زده کړو په اړه بحث وکړ، دوی د معاشیت د اړتیاو یادونه وکړه، دوی غواړي چې په افغانستان کې د ټولنې برخه اوسي، دوی غواړي چې په خپلو لوڼو تعلیم وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیاله له افغانستان څخه وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ او هلته له پاکستاني چارواکو او یو شمېر افغان کډوالو سره ولیدل. اوس په پاکستان کې 1.3 میلیونه مهاجر راجستر شوي دي او د دې ترڅنګ 1.5 میلیونه نور مهاجر پرته له اسنادو ژوند کوي او د تیر کال د اگست میاشت څخه وروسته شاوخوا 250 زره کسان هم پاکستان ته تللي دي او په لسګونو زره نور امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته تللي دي.
فعلا مردم ما که مهاجرت میکنن به خاطر امنیت خود امنیت جان خود اینا مجبور میشن کشور خود ترک بکنن. ما شاهد بودیم که افراد زیادی سربازای ما ترور شدن، قتل های زنجیروی، ترور های هدفمند و این دستگیری های خودسرانه باعث میشه که هموطنان ما مجبور شوند کشور خود را ترک بکنند، که حتی خود ما هم امروز در حالت مهاجرت قرار داریم.
یوشمیر چرونکی وای په اوس وخت په افغانستان کې د قوانینو نشتون له کبله راتلونکي روخانه نه ښکاری او له همدې کبله یوشمیر کسان له هیواد نه وتل ته زړه کوي.
طالبان میگن که به صورت شرعی رفتار میشه، اما این شرعیت بسیار مربوط میشه که خیشای کی هستین، از کدام قوم هستین، در کجا توقیف شدین، کی واسطه تان میشه که خلاص شوین یا خلاص نشوین یا لک بخورین. در حقیقت اینمی هم یکی از دلایل است که اعتماد از آینده در افغانستان پیش جوانا کاهش داده و همگی به فکر مهاجرت افتاده.
چرواکی په داسې وخت کې د افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تیر کال د اگست په میاشت کې د مخکنی حکومت له سقوط څخه وروسته په لزګرو زره کسان د تخلیې په بهیر کې له افغانستان څخه ووتل. د کډوال د برخې څېړونکي وایي لا هم زیات شمېر خلک د ښه ژوند په موخه هڅه کوي له هیواد نه ووځي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د فرانسې په یو شمالي بندري کمپکلس کې د سودان او افغانستان په څیر د جنگ ځپلو هیوادونو مهاجرین مشتي او لا هم په دې هیله دي چې برېټانیا ته لاړ شي. د برېټانیا حکومت د یو نوی پلان د مخې نه په پام کې لري چې نوی پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د پړاوونو تر سره کولو لپاره روندا هیواد ته ولېږي. برېټانیا د روندا سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې د انګلیش کانال د لارې نه په غیر قانوني ډول برېټانیا ته ورځي په افریقا کې د روندا هیواد ته بیرته ولېږي. د برېټانیا د فیصله په اول اقدام کې د اروپا د یوې محکمې لخوا غندل شوې وه او د لومړني پرواز مخه هم پرنیولې وه. یو سوډانی مهاجر احمد وویل چې د لیبیا، الجزائر، مراکش، اسپانیا او فرانسې له لارې برېټانیا ته د رسیدلو سفر کړی دی. او ملګری ملتونه هر کال د جون شلمه نیټه د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي. سږ کال دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې نړۍ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د بې کوره شوو خلکو د دوم ستر بحران سره مخ ده. نور حالی په راپور کې واوري.
په یوکراین د روسیې د یرغل څخه مخکې د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي و چې دا وخت په ټوله نړۍ کې نه 8 میلیونه خلک د جبري بیکوره کې دوه د مشکل سره مخ دي. د یوکراین د جګړې څخه پس د بیکوره سو خلکو شمیر تر 100 میلیونو اوښتی دي.
دا وخت موږ ټول پام اوکراین ته کړی، خو باید هیر نه کړو چې د اوکراین د ناورین نه مخکې هم ډیر بیړني موضوعات لرو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت په اساس تیر کال کې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار بحرانونه د نږدې او یا سلنه جبري بیکوري لاملونه ګڼل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې یوازې افغانستان کې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته ضرورت لري، ځکه چې اقتصاد سخت تاوان لیدلی دی او د طالبانو حکومت د نجونو او میرمنو حقوق هم محدود کړی دی، چې په نتیجه کې قریب 20 لک افغانان وطن پرېښودو ته اړ شوي دي.
د افغانستان نه خلک د فرار په حالت کې دي. هر ورځ قریب 6000 خلک ګاونډیو ملکونو ته وړي، چې ځینې د سفر اسناد لري او ځینې نه.
لا یوکراین هم خلک ګاونډیو ملکونو ته د تیښتې په حال کې دي. د لاسو لکه څخه زیات خلک پولینډ ته اوښتي دي.
خلک د جګړې د ځای وطن غواړي، خو ډېر لرې تلل نه غواړي، او دوی بیرته وطن ته ستنېدل غواړي، خو ډېر پاتې کېدل نه غواړي.
په 2020 کال کې یوازې 50 لک داخلي بې کوره سوي خلک او مهاجرین خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. سږ کال د جون د شلمې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې تاکید د خلکو د مسؤلیت پر حق دی. شتمن ملکونه د مهاجرینو او سیاسي پناه غوښتونکو لپاره جلا جلا پالیسیانې لري. د کډوالو لپاره عالي کمشنر وایي هیلمن دی چې یادو هیوادونو اوس د بمونو او پروازونو ترمنځ تړاو درک کړی وي.
خلک د ویرې له امله په تیښته کې دي. دا یوازې د اوکراین مسله نه ده، د سوریه او تیګری خلک له بمونو تښتېدلي، د عاج د ساحل خلک د بریدونو نه تښتېدلي. د بې امنۍ ویره هر چرته ده، که په اوکراین کې وي او که د نړۍ په نورو ځایونو کې.
آریانا موریکاس د خپل بچی سره د یوکراین د بې امنۍ له امله تښتېدلې او خاوند یې ورڅخه پاتې شوی دی.
مونږ یوازې مهم شین راوخیستل او له سرحده راووختلو.
آریانا اوس په حالې کې ده او د مهاجرینو د لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سره د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په لمانځل کې فعاله برخه اخلي. دوی په ټوله نړۍ کې د لسګونو میلیونو مهاجرو او بې کورسو خلکو لپاره د یو خوندي او توده هرکلی هیله من دی. شافع سردار، امریکا ژغ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره یې د نړیوال بانک نه 150 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ریچارډ ټریچن زمونږ همکار وحید فیضی سره یوې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې وچکالی او د سیاسي وضعیت خرابېدو اقتصادي سقوط ته زمینه برابره کړې او لا هم څه باندې 19 میلیون خلک د لوږې سره مخامخ دي.
نړیوال بانک افغانستان سره 150 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟
Well, it's fantastic at the world.
دا ډیره ښه خبره ده. نړیوال بانک بل اخره دا ومنل چې د افغانستان د بیا ودانولو د مرستې صندوق څخه به 193 میلیون ډالر د ملګرو ملتونو درې ادارو ته ځینې وختونه په یو یا دوه قسطونو کې ورکړل شي. او د خوړو او کرنې په سازمان یا اف ای او کې مونږ په دې وروستیو کې د 150 میلیون ډالر مرسته تاییدوو. او زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه مرسته ده. زه فکر کوم دغه مرسته به د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې اغیزمنه تمامه شي. د خوراکي توکو په تیره بیا د غنمو تولید به زیات کړي او هم د اوبو د تاسیسات په برخه کې به مهمو پانګونو ته زمینه مساعده کړي.
دغه مرسته به د افغانستان په خلکو څه ډول وویشل شي؟
د
ملګرو ملتونو د نورو ادارو ملي او نړیوالو موسسو په شان موږ خپلې مرستې د معتبرو سیستمونو او پروسو له لارې ویشو. دغه سیستمونه او پروسې په هر هیواد کې فرق کوي، خو نړیوال معتبر ستانداردونه مراعاتوي. او البته زموږ مهم هدف دا دی چې هر ډالر، هر تخم او د بشري مرستو هره بسته په وخت سره راورسیږي او په مستحقو کسانو وویشل شي. موږ دغه پیسې ترلاسه کوو او په هغو باندې عمدتاً غنم او سبزیجات پیرو او د سیمیزو انجوګانو له لارې په اړو کسانو ویشو. د مستحقو کورنیو او بزګرانو د تشخیص لپاره ډیر شفاف سیستمونه موجود دي. د موادو د ویش بهیر په دقیق ډول څارل کیږي او د ویش د سیمو خوندیتوب هم په پام کې نیول کیږي. د ویش د سیمو خوندیتوب ډیر مهم دی. په تیره بیا د ښځو لپاره له هغه وروسته موږ ډیر دقیق نظارت کوو چې معلومه کړو چې د ویش په ورځ په مستحقو کسانو واقعا مرسته ویشل شوې ده که نه. دغه وروسته نور معلومات هم کوو او دغه میکانیزم دلته په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هم موجود دی او همدارنګه په دې برخه کې خلکو ته روزنه هم ورکول کیږي. همدارنګه د دې نظارت هم کوو چې مرستې، حاصلات او نتیجې څومره ګټوره ده. همدارنګه موږ د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې د ویش تر څنګ د سبزیجاتو تخم هم ویشو. د اوبو لګولو په برخه کې هم مرسته کوو او ډیر دغه ډول مرستې د کار په مقابل کې د پیسو د ورکړې په ډول ترسره کوو. سیمه ایز خلک په کار ګمارو چې د کانالونو او ویالو د پاکولو او ترمیم په برخو کې کار وکړي. د دوی کار هم ارزول کیږي چې ډاډ ترلاسه شي په سمه توګه کار کوي او د کار په پای کې په ورځني ډول نغدې پیسې ورکول کیږي.
آیا په ښارونو او کلیوالو سیمه کې د مرستو د ویش په بهیر کې کوم توپیر موجود دی؟
د خوړو او کرنې سازمان له بزګرو، کرنې او د خوړو له سیستم سره مرسته کوي چې تر ډیره بریده دغه چاره په کلیوالو سیمو پورې اړه لري. زموږ دغه پروګرام چې د نړیوال بانک په مرستو متکی دی د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې په کلیوالو سیمو متمرکز دی. د افغانستان د نفوس 80% په کلیو کې ژوند کوي او په کرنه بوخت دي. د غراز د 80% خلکو ژوند په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول په زراعت پورې تړلی دی. موږ په خاصه توګه د غنمو له بزګرو سره کار کوو چې د 40% کورنیو سرپرستی ښځې کوي. موږ په دغه پروګرام کې ښځو ته لومړیتوب ورکوو. د اوبو لګولو پروژه مو هم چې د کانالونو او یالو پاکول او ترمیمول دي په کلیوالو سیمو کې ده او په دې پروژه کې خلکو ته په نړیوال ستاندرد برابر معاش ورکول کیږي. کار یې په دقیق ډول څارل کیږي، خو د دې پروژې ګټه به یوازې په کلیوالو سیمو پورې محدود نه وي، ځکه دلته د خوراکي توکو د وضعیت د ښه والي په هکله خبره کیږي. د داسې یو هیواد د خلکو په هکله چې د 30 میلیون نفوس څخه 40 میلیونه خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، په دې توګه به یې ګټه د کلیوالو سیمو تر څنګ په ښارونو کې هم احساس شي.
ملګری ملتونه وایي 30 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې بشري ناورین ته څه ډول چمتووالی لري؟
د مې په میاشت کې چې موږ کوم ارقام نشر کړل، له مخې وضعیت یو څه شوی دی. اوس دغه شمېره 19.1 میلیونه ته راټیټه شوې ده. خدا کومه د خوشحالۍ خبره نه ده، ځکه اوس په یو هیواد کې د 1 میلیون خلکو له جملې 19.1 میلیونه خلک لوږې سره مخامخ دي. موږ د خوړو د شدید کمښت خبره وکړه. دا په دې معنا ده چې خلک په ورځني ډول د صحي خوړو د برابرولو په برخه کې ستونزه لري. بحران ډیر پیچلی دی. دغه بحران په 2020 کال کې له یوې ډېرې بدې وچکالۍ سره پیل شو. د اګست د میاشتې تحول د کلیوالو سیمو بحران د هیواد په کچه په ملي بحران بدل کړ، چې په نتیجه کې موږ ولیدل 23 میلیونه خلک په سخت ژمي کې له لوږې سره مخامخ شول. خو له نیکه مرغه اف ای او، ډبلیو اف پی او نورو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د بشري مرستو د رسولو کمپاین شروع کړ چې مشکل حل نه کړ، بلکې لازمې مرستې برابرې کړې. په همدې خاطر موږ ولیدل چې د ډیرو بشري مرستو باوجود له لوږې سره مخ د 23 میلیونو خلکو شمیره 40 میلیونو ته راټیټه شوه. په تیره بیا هغه مرسته چې د خوړو نړیوال سازمان یې برابروي حیاتي اهمیت لري. یوازې په همدې میاشت کې 18 میلیونه خلکو ته چې په ورځ کې 50 زره کسان کېږي د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کړي. دغه مرستې باید دوام ومومي، ځکه بحران دوام لري. اف ای او د تخم، کیمیاوي سرې، اوبو او سبزیجاتو د تخم په شان بزګرو ته اړینې مرستې برابروي. د کار بازار له منځه تللی دی. په همدې خاطر بزګرو ته د اړینو مرستو برابرول ډیر مهم دي. په تیره بیا د سږ او راتلونکي کال حاصل ډیر مهم دی.
دا شنه تلویزیون خبرونه ګوري. د اوکرين په ختیځ بمبارد شوی خار سویلو دونیتسک ته نږدې په لوسو شانکس ناحیه کې شخړې مخ په زیاتې دودي او روسیې په دې صنعتي سیمه کې خپل پوځي پرمختګ ته قوت ورکړی دی. په سیمه کې د اوکرایني ځواکونو یو قومندان پیترو کوزیک د سکای نیوز چینل ته ویلي دي چې روسي ټانکونه په لوسو شانکس ناحیه کې د 2 کیلومترۍ څخه بریدونه کوي. دغه اوکرایني قومندان د لویدیز د نظامي مرستو لیږلو مننه کړې ده، خو وایي درنو وسلو ته ډیر اړتیا لري چې د روسیې د بریدونو مخنیوی پرې وکړي. د اوکراین جمهور رئیس همدا اونۍ په کیف کې د اروپایي متحدینو سره مجلسونه وکړل او د درنو وسلو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کړې وه. ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن راتلونکي میاشت منځني ختیځ ته رسمي سفر وکړي او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. دا نه ده معلومه چې جمهور رئیس بایدن به په دې سفر کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره هم لیدنه وکړي کنه. خو جمهور رئیس بایدن پرون د جمعې په ورځ په خبری کانفرنس کې د بن سلمان سره ممکنه مجلس کا اهمیت وبلو او ویل یو نړیواله غونډه کې ګډون کوي چې محمد بن سلمان به هم پکې خو ورسره نه ګوري. جمهور رئیس بایدن په سعودي عربستان کې د جولای د میاشتې په نیمایي کې د خلیج همکاریو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د 8 تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او د ترګری سره د مالی مرستو د څار اداره چې په اف ای ټی اف مشوره ده ویلي دي چې له دې امله چې پاکستان د ترګرو د تمویل او د پیسو د مینځلو یا تطهیر سره د مبارزې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، دغه اداره به پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. خو پاکستانی چارواکي وی ټول شرایط یې پوره کړی دي او راتلونکي ته خوشبین دي.
په داسې حال کې چې دا ځل په پاکستان کې د ترګری سره د مالی مرستو د څار د ادارې اف ای ټی اف له خړلیست څخه د وتلو لپاره تم زیاته وه، دغه ادارې لا هم پاکستان په خپل خړلیست کې د ساتلو پریکړه کړې. د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د سر د ادارې دا پریکړه د پاکستان د نوي حکومت لپاره یو ضربه ده.
د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د څار اداره وړاندیز کوي چې پاکستان ته سفر وکړي او وګوري چې د پاکستان له خوا په دې اړه تر سره شوي سمونونه موجود دي او هغه دوام کولای شي او کنه. پاکستان لخر لیست څخه نه دی لري شوی. پاکستان به د دې ادارې لخر لیست څخه یوازې هغه وخت وېستل شي کله چې پاکستان د اف ای ټی اف د چارواکو لخوا پاکستان ته د تللو او د دوی د چارو د لیدلو پازموینه کې بریالی شي.
د دې سره سره د ترهګرۍ سره د مالی مرستو د څاري ادارې په دغه اړه د پاکستان کړنې ستایلي. پاکستانی چارواکي راتلونکي کې د دې ادارې لخر لیست څخه د پاکستان وټلو ته د نږدې کېدو ادعا کوي.
د ترګری سره د مالی مرستو د سر ادارې د پاکستان لخوا د دوانو لار نقشو عملی کول ستایل دي. دا د پیسو د تطهیر او د ترګری د تمویل په وړاندې زموږ د هڅو په رسمیت پیژندل دي. د اف اے ٹی ایف په عمومي غونډه کې د ترسره شو باسنو په اتفاق منلي چې پاکستان ټولې تخنیکی غوښتنې ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره یو ستر لاسته راوړنه ده او د ترګری سره د مالی مرستو د سر ادارې د پاکستان لخوا د شو اقداماتو د ارزونو لپاره پاکستان ته خپلې یوې ډلې د لیګلو پریکړې کړي.
خو د چارو پوهان د خړلې څخه د پاکستان د وټلو په اړه کوم وړاندوینه نه لري.
It's very difficult.
پدیاړه وړاندې نه ستونزمنه ده. کزه پدیاړه څوېلو ته ارشم زه پدیاړه اټکل کوم. زه په پوره باور وایلی شم چې پاکستان ته د ترهګری سره د مالی مرستو د څار د ادارې د پلاوي سفر به لکه مستونز پرته تر سره شي. بیا هم دا اټکل دی تر اوسه پورې خبرونه مثبتې پاکستان اوسنۍ خبرونه لمنځلی شي.
د ترهګری سره د مالی مرستو د څار ادارې خړلس کې هغه هیوادونه شامل دي چې په هغه کې د پیسو د تطهیر او د ترهګری د تمویلولو زیات خطر موجود وي. پاکستان له 2013 کال را په دې خوا د دې ادارې په خړلس کې ده. د خړلس وروسته بل مرحله د دې ادارې تور لیست ده. د محل ایران او شمالي کوریا د دې ادارې په تور لیست کې دي. د ترهګری سره د مالی مرستو د څار ادارې تور لیست د اړوند هیوادونو لخوا له نړیوالو ادارو څخه د پورونو اخیستلو وړتیا تر ډیره بریده محدودوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په پیښور کې پاکستانی سوداګر د افغانستان پاکستان ته نزدیکی سوداګرۍ لپاره د ځینو پلانونو په اړه خپه دي. دوی وی په خوانی سوداګری سیستم ته اړتیا لري. راپور کې دا ویل شوی دی کنه وی پلانونه عملی شي نو په زرګونو سوداګری ځفالیتونه به بند شي. د نوو پلانونو او د سوداګرو د غوښتنو په اړه په موکې د مسکا صافی راپور ده.
دا په پیښور کې د تاجرانو یو غونډه ده چې په کې په لزګونو سوداګر خپل ستونزې بیانوي. دوی وایي د افغانستان او پاکستان غړي خونه غواړي چې د پاکستان افغانستان سوداګری له عادي سوداګری څخه باټر سوداګری یا توکي په توکي سوداګری ته واړوي. سربېره پر دې هغه صادرات او واردات چې په خوا به په ډالرو بدلیدل اوس به په کلدارو بدلیږي چې دا به د دوی سوداګری ته ډیر زیان ورسوي.
باټر د ګورس کې بدلې سامان په بدل کې سامان یې نه او د پاکستان ایکسپورت زیات نه دا غي پیمنٹ به خامخا په دې کې پیمنٹ انوال کیږي. مکمل باټر سسٹم باندې دا پاسیبل نه ده. اوس دی باټر سسٹم را وستل وړي زمونږ ایکسپورت سسٹم را دی دا به مونږ لیمیټډ شي د امپورت پورې.
پهل به چې زمونږ 20 گاډي 25 گاډي ورس کې کېده مطلب دلته نه به ایکسپورت کېدو نو هغه گاډي چې کوم نه مونږ نن پټول ورس کې یو گاډي لاړ شي یا بالکل نوم وي دا سره چې هفته کې گاډي لاړ نشي.
سوداګر وایي چې تر دې وړاندې به یې په لومړي سر کې پیسې اخستلې بیا به یې پر دې پیسو مالونه اخیستل او صادرول به یې. خو اوس تر توکو اخیستلو دوه ورځې وروسته پیسې ترلاسه کوي چې دوی ته د منلو وړ نه دی. پاکستان افغانستان ته خوراکي توکي سمند او کورني توکي صادروي. سوداګرو د پاک افغان غډې خونې پر خپل سر پریکړو او د دوی د ستونزو له پامه غورځولو نیوکه کړې دي. دوی وایي چې په سوداګرۍ کې یې اتیا سلنه تاوان کړی دی.
را یو چیمبر دی پاک افغان جوینټ چیمبر سلور افغانیان دی پکې او سلور پاکستانیان دی پکې. نو دی دا پالیسی چې جوړې لګیا دی نو دا یو چیمبر چا سره به مو یو کوي خپل منځو کې یو چیمبر کسان به مو یو کوي خپلو کې بکار خدای دې چې دا افغانستان چیمبر چې دا خپل ممبرانو ټریډرانو ذمہواری ریسپانسیبلی همدا سه پاکستان کې چې کم کنسرن چیمبر دې علاقې سره هغه دې خپل کمرشل ایکسپورټرانو او مینیفیکچررز ذمہواری.
زما کاروبار حکم دی دا تقریبا 50% په مرز نیم تارا غل دی ځکه چې کوم په کلدارو کې کاروبار کیږي اوس په دې کې دا کم مشکلات دي باید دا مسلې دي چې زه د مال ولې کم دا غیر د پیمنٹ دراوړو هیڅ طریقا نشته او کچېره مطلب راهم شي په سنه سره ذریعہ باندې نو بیا سرکار هوا حکم دی هغه موږ ته پوس کی.
د خیبر پختونخوا د ټولو سوداګریزو صادراتو اتحادیه مشر جابر خان شینواری وایي چې دوی د دغه ستونزې د هوارولو لپاره دا سر ډیر غونډې او ناستې کړې دي خو که دا ستونزې حل نشي نو ممکن د پاکستان څخه افغانستان ته صادرات بند شي چې ورسره دواړه هیوادونو ته د پام وړ تاوان رسېدلی شي.
کوم کسان چې په دې کې ملوث دي او دا دوی بارډر ټریډ
او د پاک روپی زغم باندې داشه شروع کړای دي. نو دا خلک چکم دي د ایکسپورټران بارډر ټریډ چې دا ایکسپورټران نه کوي نو دا به خود به خود بند شي او چې ایکسپورټ بند شي نو دا ډیر سخت نقصان دی. نو دا د افغانستان خلکو تم تکلیف دی او زونګ خلکو تم تکلیف دی.
سوداګر غوښتنه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي سوداګري باید د پخوا په څیر وي ځکه چې زورګونه واړه او لوی سوداګر او ادارې پکې په کار بوخت دي. مسکا صافی د امریکا غږ په خبر.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
او یو روستر راپور هم لرو. د امریکا په شمال لویدیز کې د واشنگتن ایالت د سیاتل ښار په دیوالونو ځنې مشهور هنري انځورونه د یو داسې هنرمند مهارت دی چې بې کوره دی او د احتیاط سره یې مبارزه هم کړې ده. دا هنرمند راین هنری واټ نومیږي او د ژوند په سړو تودو یې د امریکا غږ خبریالې نتاشا موزګوویا راپور لیکلی. تاسو یې ژباړه اورئ.
د واشنگتن ایالت د سیاتل په هر څنډه کې د رنګینو ژویو، ایګانو، مګو، سمندري کبانو، وحشي وایانو او افسانوي حیواناتو په زړه پورې انځورونه لیدلای شي چې ښار ته ښکلا ورکوي.
زه ساسکواچ یا ببرسري انځوروم. د ده خپل قهوه خوښه ده، زما خپله، او په دې انځور کې د آرام سمندر شمال لویدیز او د سیاتل ډېر نښې دي، لکه د رنیر غر چې سیاتل ته نږدې لوی اور غورځونکی غر دی. د غرض په شالید کې د سیاتل اسمانڅکي ودانۍ او فضايي سیلې دي. او څنګه چې واشنگتن سیاتل یو همیشه زرغونه ایالت دی، هلته مهم یو زرغونه اونه جوړه کړې ده.
د وار د خوا د ژوی روخانه او رنگینې انځورګرۍ ښار ته یوازې ښکلا نه ده وربخلې، بلکې د نوموړي د ژوند پر یو تاریخ پړاو د بری داستان هم بیانوي.
په افین اوروب دي شو، په الکول اوروب دي شو، او د دې لپاره چې دات وزغبلې شم په ډېر زیات کچه استعمالول او پیسې هم اوروب دي شو، چې بل اخره روبې ټول ما ژوند په بحران سره مخ کړ. هغه ډېر سخت وخت او دا هم ډېر خطرناک و. او ما چې په کوڅو کې ژوند کول ډېر خطرناک سم ولیدل. اوس یې شاوخوا لس کاله کېږي اوس په آرامه ژوند کوم. زما په نظر دا ټول هنري کارونه له یو واضحه لورلوري کوم.
د احتیاط له کبله هنري د کوره او بې سرپناه شو.
ما خپل ځای داسې جوړ کړی چېرته چې کولی شم هنري اثر په خپل لاس لمس کړي او ځان سره یې واخلي. دا احساس ژور فکر کول سړی
د وارد ډیزاینونه اوس د ډالیو په ځای هټیو د ګلف په وړو ورزشي میدانونو کتابونو او دا محل په نندارتون کې د سیلانیانو د هڅولو په مخه ننداري ته خودل شوی دی. د نوموړي ټوله 55 روخانه نه دی. وارد وایي چې اوس هم خیالي تاریخ او د پریشانیو 55 آزموي.
دا چې بختیانه په مخ دی او ډیر پیاوړي اندامونه نه لري او رنگونه هم خام دي. دا داسې احساس څرګندونه کوي لکه زه واړم برخه واخلم او د ورځې له خوا اوسم، خو نه واړم چې د نورو خلکو سره اوسم او یا زه نه واړم چې ولیدل شم.
وارد وایي کله چې د خفګان احساس کوي نو انځورګري هغه څه ده چې دای له پریشانۍ نه په امان کې ساتي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو د دری خبرونه هم دا شیبه پیلېږي او د خبرونه قربانه نجیبه خلیل په سټوډیو کې را سره ده. نجیبه جان ستړي مشه، لیدونکو ته څه لرئ؟ مهرباني.
سلام به شما همکار محترم. بله، ما هم واکنش های ملی و بین المللی را در رابطه با حمله امروز در درمسال کابل البته داریم و همچنان خبرهای در رابطه با اوکراین و موضوعات مختلف دیگر از سراسر جهان در برنامه امروز گنجانیدیم و امید هستیم که تا پایان برنامه با ما باشند. تا چند لحظه دیگه برنامه دری شروع میشه.
سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. انفجار پیهم و حمله مهاجمان بر معبد هندوها و سیکها در کابل با دو کشته و 7 زخمی پایان یافت و